کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هیواد روغتیايي وضعیت په کوم حالت کې دی.
دا یقیني خبره ده د تحول نه وروسته چې کله امارت اسلامي واک ته ورسېده نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوالو ټول دموږ پانګې په خارج کې ټولې حصاري کړې یا فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا دموږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده. د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړ. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2320 کلینیکونه وو او د سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودلو. دا ټول په ټپه باندې ولاړ و. دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی یا په 15 اگست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې د هغه نه 15 او 6 میاشتې مخکې دا پروژې و. دا شیان ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډېرو ولایتو کې کوم کارکوونکي و، دموږ چې و ډاکټر صاحبان او نرسان، هغوی ته معاشات نه و رسېدلي، دواګانو سپلای نه وه موجوده. دا ټول شیان تر دې مخه نه زیانمند شوي. او په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت دی او دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت ارادي لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول د یوه میاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري. نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول د یوه میاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټاپه باندې ولاړې وه هغه بېرته سویچ آن کړې او خلکو ته مو خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي تر چتر لاندې او څلور دېرش ولایتو کې مکمل خدمات روان دي.
یوه ستونزه چې په تېر جمهوري نظام کې وه هغه دا وه چې تر ډېره روغتیایي خدمتونه د پروژو له لارې ترسره کېدل، یعنی د پروژو د مالي تمویل په نتیجه کې دغه خدمتونه عرضه کېدل او ډېر کنټرول خپله وزارت پې نه درلوده. تاسو هم مخکې یادونه وکړه د څو پروژو. آیا اوس مو د خپل وزارت تر چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوستي دي او که بیا هم همدغه موسسې دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات عرضه کیږي؟
تاسو ته واضح وایم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپله لاره باندې کوي. البته په ډېرو پروګرامونو کې مقصد موږ ورسره هماهنګ یو. د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤل ډول باندې د خلکو د خدماتو دپاره ورسېږي. خو البته لکه تاسو چې وویلي چې خوا به هم ځینې موسسات و چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و. تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي. دا مو بار بار په داخل او په خارج په مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته، ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه څرنګه چې د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه څرنګه چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پدیده وه چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې جاری وه او تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوې ده. د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندي نه و. هیواد ته د درملو په واردولو کې هم فساد زیات ویل کیږي. بې کیفیته درملو دارو افغانستان ته واردېدل. دغه راز پر خصوصي روغتیایي خدمتونو باندې هم کنټرول ډېر زیات نه و. ډېر خلک له هیواده بهر تلل پاکستان ته یا هند ته د تداوی لپاره او ډېر پانګه هم له هیواده ایستله. تاسو کله چې د فساد جړ لباسئ، د دغه جړ له ایستلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړني دي او کیدای شي په داخل د هیواد کې هیوادوالو ته عرضه شي او دوی مجبور نشي چې له هیواده ووزي پاکستان ته او هند ته، داسې کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي؟
نو صاحب وروره، تاسو ډېره ښه مهرباني وکړه. دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډېرې اوږدې مودې نه د افغانستان ولسونه د خپلو صحي خدماتو ترلاسه کولو دپاره د نړۍ کوټ کوټ ته یا مختلفو هیوادونو ته ځي. وجوهات یې ټول همدا دي چې مقصد په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو تر ټولو سنګین یا غټ سوال موږ دپاره هم دا ده. دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان چې د په ډیولپمنټ کنټریز کې نه راځي، انډر ډیولپمنټ کنټریز کې ده، نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقاء ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې، چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفخانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفخانه واوسي، او دلته موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه پکې وشي هغه تر اوسه پورې موجوده نه ده، او دا د موږ دپاره یو غټ چیلنج ده. یقینا په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقاء ظرفیت دپاره، د موږ د سپیشلایز پروګرامونو دپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کړو، نو الحمدلله موږ اوس نړۍ سره یو هماهنګ پروګرام چې د رویل کالج سره بالکل تناسب لري، چې د اف سی پی ایس پروګرامونه دي، د ایم سی پی ایس پروګرامونه دي، همدارکنده ځینې امریکن پروګرامونه لکه د ایم ډی او د ایم ایس پروګرامونه دي، دا موږ ټول اوس موږ په خپل ارتقاء ظرفیت کې دا پروګرامونه راوستل. اوس د افغانستان هر ډاکټر کولای شي چې نړیوال هغه پروګرام ته لاسرسی ولري او هغه پروګرام ترسره کړي چې د نو وروسته به دی بیا یو انټرنیشنل سند ترلاسه کوي، د نړۍ هر کوټ ته دی تلای شي، بیا هلته خپل سکل ډیولپمنټ دا هر څه کولای شي چې دغه بنیادي او اساسي ضرورت ده، تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مجرب او تجربه کار یو ښه کنسلټنټ ډاکټر نه واوسي، تر هغه وخت پورې د موږ د صحت مشکلات نه حل کیږي. موږ به مجبور یو چې یا مریض خارج ته د ډاکټر لپاره ولیږو او یا د خارج نه داخل ته موږ ډاکټر راولو. بهترین لارې همدا ده چې موږ په دا ټول د اتو لس میاشتو کې دې باندې وتوانېدل چې الحمدلله یو نړیوال معیار ته مو ځان برابر کړی دی.
دغه لرې د کلیو او د بانډو وضعیت په تیر بیا د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلوم دی، د قابلګانو د روزنو لپاره، د ډاکټرانو د روزنو او تشویق کولو لپاره چې هغه سیمو ته لاړ شي، په لرې کلو پرتو سیمو کې خلکو ته خدمت ورسوي. افغاني ټولنه یو دودیزه ټولنه ده او ډیر خلک په لرې کلو او بانډو کې اوسي، نه په خاورونو کې. د دغه وضعیت کې کېدو لپاره د مشخص کوم اقدامات تر لاس لاندې لري؟
نور صاحب جناب، بالکل دا حقیقت چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې ډیرې داسې ولایتونه دي چې هغه ته یو نوم مشخص کړی ده چې وایټ ایریا په نوم باندې دي. وایټ ایریا ټول هغه ولایتونه وو چې په هغه کې بنیادي صحي خدمات نه وو موجود، او هلته مقصد د مریض تر ډاکټر پورې او د ډاکټر تر مریض پورې لاسرسی او رسیدګي ډیره مشکله وه. موږ داسې ولایتونه هم لرل چې په ټول ولایت کې، په بشپړ ولایت کې یو بنیادي یو بیسیک هیلت یونټ موږ نه درلود. د هغوی د جملې نه لکه نورستان همدارکنته په سمت شمال کې، موږ په غور ولایت کې همدارکنته ډیر مثالونه لرو، دغه رقم په جنوبي ولایتو کې هم موږ هغه لرو. تاسې د ډاکټر صاحبانو خبره وکړه، دا یقیني خبره ده چې موږ په ډیری زیاتو ولایتو کې زنانه ډاکټر صاحبان نه لرو، زنانه پرسنل نه لرو، خو الحمدلله اوس تر ډیره حده پورې موږ کوشش کړی دی. دا تیرو ورځو کې هم موږ درته په کابل کې د مختلفو زنانه ډاکټر صاحبانو سره مجلس مو درلود، چې په هغه کې مو دې خبره ورته واضح کړه چې موږ غواړو چې د تاسو خدمات حق ولایتو ته رایه کړو چې په کوم چې موږ زنانه ډاکټر نه لرو. نور الحمدلله د افغانستان یو مثبت نقطه دا ده چې د افغانستان د ولسونه یا د میډیکل هیلث سیکټر چې څومره امپلایز دي یا څومره ډاکټر صاحبان او نرسان دي، د دې وطن سره ډیر زیات مینه محبت لري. دوی هر وخت په مشکل حالاتو کې دې طلبای کوي لای د چې موږ وطن ته خدمت وړاندې کوو. نو ان شاء الله دې لپاره خپل یو پلان موږ یو پالیسی موږ جوړه کړی ده چې د غیر مخنه به موږ ټول هغه محروم علاقې، محروم ولایتونه او محروم کلینیکونه به هر رقم ته خدمات ته آماده کوو ان شاء الله.
ډاکټر صاحب، ورسته پښتنه تاسو دغه پالیسی او دغه ویلې په اوس وخت کې تاسو دغه وضعیت چې د افغانستان ګوري په کوم برخه کې لري ستونزې سره مخامخ یاست؟ روغتیا په برخه کې البته
یقیني خبره ده چې ما مخکې هم عرض ورته وکړ چې افغانستان خو د ډېرو ډېرو اوږدې مودې نه د امنیت نشتون دی وجه نه، او دلته د هغه د میډیکل ایجوکیشن د دې صحیح وضعیت دی وجه نه موږ هغه ټارګیټ نه ده ترلاسه کړی چې موږ هغه یقیني خدمات موږ ورته وړاندې کړو. اول خو موږ مشکل د ارتقاء ظرفیت ده، او دویم دا چې مقصد د موږ لپاره غټ چیلنج په محرومو ولایتونو کې هلته بنیادي صحیح خدمات او هلته ټرشری کیر هاسپټل جوړول دي، دا د موږ لپاره ډېر غټ ټارګیټ ده. او دریم دا چې مقصد تاسو اول په خپل خبر کې چې دلته هغه د بهترین اسکیس لرونکي یا هغه معیاري دواګانې چې واقعا د خلکو د صحت سبب ګرځي، هغه هم د موږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج ده. نو دا ټولې هغه برخې دي چې یقینا د موږ لپاره چیلنج هم ده، او موږ پکې لګیا هم یو، او تر ډېره حده پورې مو څه کارونه هم کړي دي. خو دا یقیني خبره ده چې د افغانستان د ولسونو هغه خپلې پیسې په بیرون کې ساري پاتې دي، که چیرې داسې چې نړیوال د افغانستان خپله پانګه یا هغه پیسې افغانانو ته ازاده کړي، نو د موږ هغه اقتصادي مشکلات چې په هغه باندې موږ ارتقاء ظرفیت و انفراسټرکچر همدارکنته معیاري دواګانې ولسونو ته پرې برابرو، نو هغه مشکل به موږ انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې باندې برابر کړو به کوو انشاءالله.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم دومره وو. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.